라디오. 라디오 아자디.
درنو دوستانو السلام علیکم سار مو په خیر او نیک مرغه او ساده ازادي رادیو د نن ورځې د خبرونو په پایل کې مو ز اجمل اند ل خپل نور همکارانو سره یو ځای هر کله کوم او په دې هیله يم چې وخه خوشاله و آرام ورځ به مو پایل کړی وي. دا ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه دوله شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوریدلی شي. د افغانستان په ګڼو ښارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 100.5 په صافه واضحه توګه اوریدل کیږي. د تل په څیر نننۍ خبرونه هم له سهارنۍ نیم ساعته خبري مجلې پیلو په اثر کې هم د مهمو خبرونو سرټکی. اټکل کیږي چې د پلازمېنې کابل په ګډون د افغانستان په لسو ولایتونو کې د واورې اورښت نن د جمعې د ورځې تر پایه دوام وکړي. ټاکل شوی د افغانستان تر 19 کلنو د کم عمر لرونکي کرکټ لوبغاړي دوه اونۍ وروسته د کرکټ په نړیوالو سیالیو کې لومړنۍ لوبه له جنوبي افریقا سره وکړي. او د امریکا ولسمشر له خپل ترکي سیال رجب طیب اردوغان سره په ټلیفوني خبرو کې ویلي چې پردي د لیبیا وضعیت نور هم کړکیچنی. بشپړ خبرونه واوري په سر کې هم د افغانستان په اړه تمدا د پلازمېنې کابل په ګډون د افغانستان په لسو ولایتونو کې د واورې اورښت د نن جمعې ورځې تر پایه دوام وکړي. د طبي پیښو په چارو کې د دولت وزارت ویان احمد تمیم عظیمي تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې په تیرو دوو ورځو کې د دغو اورښتونو چاته زیان نه دی رسولی. نوموړي زیاته کړه د دغو اورښتونو له کبله د احتمالي پیښو لپاره ژمنی پلان له وړاندې ترتیب شوی. ښاغلی عظیمي وویل چې احتمال لري دا اورښتونه جنوبي، جنوب لویدیځو، شمالي او شمال ختیځو ولایتونو ته هم وغځیږي. دا طبیعي پیښو په چارو کې د دولت وزارت ویان د لارو د خلاصېدو لپاره وویل چې د لارو د خلاصېدو لپاره تدابیر نیول شوي او د ده په خبره د ژمني پلان د یوې برخې په توګه په هیواد کې 90 زره بېځایه شوو کورنیو ته خوراکي او غیر خوراکي موادو ویشلو بهیر دوام لري. خو د افغانستان له مرکز کابل او ګڼو ولایتونو څخه د خلکو ازادي راډیو د خلکو په راغلو شکایتونو کې ګڼ خلک په یخ هوا کې د وسایلو د کموالي او په ځینو مواردو کې د خوړو د کموالي شکایت کوي. دا یونان د کډوالو په یو کم کې افغانان د ژمي په سړی هوا کې له ګڼو ستونزو سره مخ دي. دا د کمپ یو افغان کډوال عبدل د پنجشنبې په ورځ رویټرز خبري اژانس ته وویل دی وای او په دې خیمو کې ستونزې ډېرې دي. څوک پوښتنه نه کوي. کورنۍ ډېرې شوي، ماشومان ناروغ دي. خلک په دې کم کې ډېرې ستونزې لري. د مالاکاس کم د پلازمېنې اتن په 45 کیلومتره کې په یو ځنګل کې موقعیت لري. جمال یو بل افغان کډوال دی چې وایي ماشومان یې په جلدي ناروغۍ اخته دي. د رویټرز ریپورټ له مخې په دې کم کې اوسمهال شاوخوا 15 زره وبخی اوسمهال شاوخوا 2500 کډوال ژوند کوي چې ډیری اروپایي هیوادونو ته تلو لپاره د افغانستان په ګډون له بیلابیلو هیوادونو ورغلي دي. ټاکل شوی د افغانستان د 19 کلنو د کرکټ لوبغاړي دوه اونۍ وروسته د کرکټ په نړیوالو سیالیو کې لومړنۍ لوبه له جنوبي افریقا سره پیل کړي. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان دا لوبډله پرون جنوبي افریقا ته ورسېده. ښاغلی هوتک وویل
مخکې د دې چې افغان ملت کله مبل سویل افریقا ته سفر وکړي، د شپږ میاشتو د دې خوا په هیواد کې دننه دوی په بېلابېلو برخو کې تمرینات ترسره کړي دي او د هیواد نه بهر هم دوی تمرینات درلودل. انشاءالله چې د ښه چمتووالي سره لوبډله تللې ده، موږ باوري یو چې افغان ملت کله لوبډله به په نړیوال جام کې د هیواد لپاره ښه لاسته راوړنه ولري. افغانستان په دې ګروپ کې ځای لري چې ورسره کوربه سویل افریقا، متحده عرب امارات او کاناډا لوبډله شامل دي.
دا اوتک په خبره د افغانستان د لوبډله په ټوله کې درې لوبې لري. دا نړیوال سیالي د جنوبي افریقا په کوربتوب تر سره کیږي او د شپاړس ودون لوبډلې پکې ګډون کوي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ له خپل ترکی سیال رجب طیب اردوغان سره په ټلیفوني خبرو کې ویلي چې پردي د لیبیا وضعیت کړکیچنوي. دا روښانه نه ده چې ولسمشر ټرمپ کومو هیوادونو یا ادارې ته په اشاره دا خبره کړې. د سپینې ماڼۍ لخوا خپرې شوې اعلامیې هم په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. دواړو مشرانو د پنجشنبې په ورځ وروسته له هغې ټلیفوني خبرې وکړې چې د ترکیې پارلمان په یوه بیړنۍ غونډه کې لیبیا ته د ترکی ځواکونو د استولو طرحه تصویب کړه. له دې سره به ترکی ځواکونه د لیبیا په پلازمینه ترابلس کې یو کلن ماموریت پیلوي، خو لا هم د دې ځواکونو د ځای پر ځای کېدو په اړه د ترکیې حکومت نور جزئیات نه دي ورکړي. دا امریکا دفاع وزیر مارک اسپر وایي ایران او یاد هغه هیواد نیابتي ځواکونه ښایي په منځني ختیځ کې د امریکا پر ګټو د لا ډیرو بریدونو پلان ولري. نوموړي د جنوري پر دویمه خبریالانو ته وویل چې که په دې اړه کافي ګواښونه ترلاسه کړي نو متحده ایالات به د هغو پلانونو د مخنیوي لپاره اقدامات وکړي څو امریکایي پوځیان او خلک خوندي کړي. دا څرګندونې داسې مهال شوې چې په عراق کې د امریکا او ایران پلوه ملیشه ډلې وبخې. دا څرګندونې په داسې حال کې شوې چې په عراق کې د ایران پلوه ملیشه ډلې کتایب حزب الله او امریکا ترمنځ د وروستیو کړکیچونو په دوام تهران او واشنگټن یو بل ګواښلی دي. او کروشیا وایي هغه موده کې چې دا هیواد د اروپایي ټولنې دورهیي مشري کوي په دې ټولنې کې به د شمالي مقدونیا او البانیا د غړیتوب لپاره کار وکړي. کروشیا د چهارشنبې په ورځ د جنوري په لومړۍ نیټه د اروپایي ټولنې شپږ میاشتنی مشري واخیسته. د کروشیا صدر اعظم اندری پلانکوویچ پرون وویل تر خپل وسه به هڅه وکړي چې پر ستونزو غالب او هغه بهیر په وړاندې چې د 2019 کال په اکتوبر کې خبرې ورباندې شوي خنډونه لرې کړي. فرانسې او هالند تیر کال په اروپایي ټولنه کې د شمالي مقدونیا او البانیا د غړیتوب په اړه د خبرو مخه ونیوله. دا اقدام د بالکان سیمې په لویدیځ کې د اندېښنې او خواشینۍ سبب شو. روسیا او چین په دې سیمه کې د نفوذ لپاره سیالي کوي. کروشیا په 2013 کال کې د اروپایي ټولنې غړی شوه. دوستانو خبرونه ملازاده ای راډیو نو واوریدل. وړاندې په خبرونه کې دا ریپورټونه او موضوعات لرو. و باور چې د طبیعي پیښو په چارو کې د دولت وزارت وایي له دوو ورځو راهیسې د پلازمینې کابل په ګډون په لسو ولایتونو کې د واورې اورښت دوام لري. د دې وزارت چارواکي وایي د دې اورښتونو له کبله د احتمالي پیښو لپاره ژمنی پلان له وړاندې ترتیب شوی دی. په کابل کې د امریکا سفارت وایي د سولې له خبرو وړاندې اوربن واقع بینانه نه دی. دا د سفارت یو ډیپلوماټ ازادي راډیو ته ویلي د سولې په خبرو کې پر طالبانو د تاوتریخوالي راکمول د فشار مهمه وسیله ده، خو د تاوتریخوالي راکمولو په برخه کې باید طالبانو سره خبرې پیل شي. په دې موضوع به رپورټ واورئ. دا به هم واورئ چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د استازي مرستیال په قطر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ خبرو ته په اشارو ویلي له طالبانو سره سوله له افغانستان نه بهر د خبرو له لارې نه شي ټینګېدای. لویدیز ورځپاڼو ته کتنه به هم ولرو. دا به هم واورئ چې د ترکیې پارلمان لیبیا ته د ترکی ځواکونو د استولو طرحه د پنجشنبې په ورځ تصویب کړه. د ژوند رنګونه هم په دې خپرونه کې اورېدلی شي. د طبي پیښو په چارو کې د دولت وزارت وایي له دوو ورځو راهیسې د پلازمینې کابل په ګډون په لسو ولایتونو کې د واورې اورښت دوام لري. د هوا پیژندنې ادارو اټکل کړی چې نن د جمعې ورځې تر پایه به په کابل او څو نورو ولایتونو کې د واورې اورښت دوام وکړي. د طبي پیښو په چارو کې د دولت وزارت چارواکي وایي د دې اورښتونو له کبله د احتمالي پیښو لپاره ژمنی پلان له وړاندې ترتیب شوی. په همدې حال کې د بدخشان د ولایتي شورا مرستیال وایي د یو شمېر ولسوالیو د لارو د بندېدو له کبله مستحقو کسانو ته ژمنۍ مرستې نه دي رسېدلې. فریبا ظاهر په اړه جزئیات لري.
د طبیعي پیښو په چارو کې د دولت وزارت چارواکي وایي د دې هیواد په مرکزي ولایتونو کې به د واورې اورښت د نن ورځې تر پایه هم دوام وکړي. د دې ادارې ویان احمد تمیم عظیمي تېر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې له تېرو دوو ورځو راهیسې په لسو ولایتونو کې دا اورښتونه دوام لري. عظیمي زیاته کړه
لوګر، پروان، کاپیسا، میدان وردک،
په لوګر، پروان، کاپیسا، میدان وردک، کابل، بامیان او دایکنډي ولایتونو کې ورښت ډیر دی او په ځینو کې د تګ راتګ لارې هم بندې وي. د بیلګې په ډول د سالنګونو لار چې تړل سوې وه، خو له نیکمرغه د سالنګونو د ساتنې او مراقبت ادارې سره په همغږي وتوانېدلو دا لاره خلاصه کړو. د قنق کوتل او د شیبر کوتل د دوو ساعتونو لپاره بند سول، خو زموږ ولایتي همکارانو د ترانسپورت ریاست سره په همغږي دا لارې هم پرانستلې. شغلی عظیمی زیاده کرده چه احتمال لری دا ورشتونو جنوبی، جنوب لویتیزو، شمالی او شمال ختیزو ولایتونو تا هم وغزیجی. پا دی ورستیو که دا کابل دا هوا که کروالای دیر سوی و او خلکی لتنفسی نروغی و سرم خامخ کرده ول. که چه هم دا کابل وسیدون که دا ساش کال دا واری لمرنی ورشت خوش ول او وی ول چه دی ورشتونو دا کابل دا هوا که کرتیا را کم کرده، خو بلخوا دا ورشتونو دا افغانستان پا زینو نور سیمو که دا خلکو جوان لسخته و سرم خامخ کوی. د طبیعي پیښو په چارو کې د دولت وزارت ویان بیا وایي چې د لارو د خلاصېدو لپاره تدابیر نیول شوي دي او دا د ژمني پلان یوه برخه ده. شغلی عظیمي وویل په هیواد کې 9000 بې ځای سوي کورنیو ته د خوراکي او غیر خوراکي موادو د ویشلو بهیر دوام لري. په همدې حال کې د بدخشان د ولایتي شورا مرستیال طلب الدین قادری په دې ولایت کې مستحقو کسانو ته د مرستو د رسولو له بهیره راضي نه دی. نوموړي تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل
ریاست عوادیس بدخشان
به موقع مواد په بدخشان کې د پیښو سره د مبارزې ریاست په تودو فصلونو کې هغه ولسوالیو ته مواد نه رسوي چې په ژمي کې لارې بندېږي. له والی او د کلیو د پراختیا له رئیس سره شغنان ولسوالۍ ته تللی وم او دا مې د سترګو لیدلی حال دی چې هلته نوې کورنۍ وي چې له شیوې څخه راکډه سوي وي. له هغوی سره د موادو د ویشلو ژمنه وسوه، خو کله چې فیض آباد ته ورسېدلو ونه توانېدلو چې دا مواد ور ولېږو، ځکه لارې بندې دي او د وردوج له لارې طالبان مخه نیسي. کارونه ځنډنی دي، خو هیله لرو دولت پام وکړي. د بدخشان چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. افغان چارواکي هر کال د اړو او زیانمنونکو کورنیو ته د مرستې رسولو د پلانونو او اقداماتو خبره کوي، خو لا هم د دې پلانونو او اقداماتو پر نه عملي کېدو ډېر انتقادونه کېږي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
سمخګلا ازادي راډیو ناوړې په کابل کې د امریکا سفارت وایي د سولې له خبرو وړاندې اوربند واقعي بینانه نه دی. د دې سفارت یو ډیپلوماټ ازادي راډیو ته ویلي چې د سولې په خبرو کې پر طالبانو د تاوتریخوالي راکمول د فشار مهمه وسیله ده. که طالبان د تاوتریخوالي راکمولو ته غاړه کېږدي، امریکا به له دې ډلې سره د ده په وینا خپلې خبرې له سره پیل کړي، خو افغان حکومت بیا د اوربند ټینګښت د سولې په خبرو کې اساسي شرط یادوي. خاطر پردیس له نورو جزئیاتو سره.
په داسې حال کې چې افغان حکومت له طالبانو سره د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره اوربند اساسي شرط یاد کړی، خو په کابل کې د امریکا سفارت یو ډیپلوماټ وایي چې د سولې له خبرو وړاندې د اوربند ټینګښت یو غیر واقعبینانه خبره ده. دغه امریکایي ډیپلوماټ ټینګار کړی چې د تاوتریخوالي راکمول د سولې په خبرو کې له طالبانو سره یو مهمه د فشار آله ده. تر هغې چې څه نوي ترلاسه شوي، امریکا نه غواړي دغه د فشار مهمه آله له لاسه ورکړي. د نوموړي په خبره امریکا اوس په تمه ده چې طالبان د خپلو مشرانو سره د مشورو وروسته څه اقدام کوي. د دغه ډیپلوماټ په خبره کې دغه ډله تاوتریخوالی راکم کړي، امریکا به د سولې خبرې له طالبانو سره بیرته له سره پیل کړي، خو افغان حکومت د تاوتریخوالی راکمول او د اوربند ټینګښت د سولې د خبرو لپاره اساسي شرطونه یادوي او وایي تر هغې چې دغه شرطونه نه وي منل شوي، افغان حکومت له طالبانو سره مخامخ خبرو ته نه حاضرېږي. د ولسمشر د ویان مرستیال لطیف محمود له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي
د سولې په اړوند زموږ دریځ کاملا روښانه ده. مخالفین باید د تاوتریخوالي نه شاته شي، یعنی تاوتریخوالی ته نه ووایي، اوربند یو اصل په توګه ومني. د هیواد نه بهر هغه پټن ځایونه چې مخالفین دي هغه موږ ته یو سوال ده، باید دغه په اړه باندې زموږ سوال ته ځواب ورکړل شي. او مخالفین د خپلو د اړیکو په اړه باندې چې پاکستان سره لري
په همدې حال کې د طالبانو وین زبی الله مجاهد ازادي راډیو ته پاستول شو پیغام کې ویلي چې د اسلامي امارت مشرانو مشورې په دې برخه کې روان دي. دا په داسې حال کې چې امریکا او طالبانو ترمنځ لسم پړاو خبرې مودي وړاندې په قطر کې پاتې ورسېدي او طالبانو د خپل مشرانو سره د مشورې په هدف پاکستان ته سفر وکړ. خاطر پردیس، ازادي راډیو، کابل.
بلخوا د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د استازي مرستیال په قطر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ خبرو ته په اشاره ویلي چې له طالبانو سره سوله له افغانستان نه بهر د خبرو لارې نه شي ټینګېدای. توبی لینزر د پنځشنبه په ورځ د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو د انسټیټیوټ په یو غونډه کې په کابل کې ویل هغه څه چې کولای شي په افغانستان کې سوله راولي بین الافغاني خبرې دي. نور حال د فیروزی عزیزی په ریپورت کې.
په قطر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د لاس پړاو خبرو اترو وروسته لا هم سولې ته د رسیدو لپاره د هوکړې وخت روښانه نه دی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د استازي تدمی چې اماماتو مرستیال وایي هغه څه چې کولای شي په دغه هیواد کې سوله ټینګه کړي د افغانانو ترمنځ د خپل منځي خبرو اترو ترسره کول دي. توبی لینزر د پنځشنبه په ورځ په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سازمان د څلوېښت کلن ماموریت ارزونې په مناسبت په ناسته کې چې د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو په انسټیټیوټ کې جوړه شوې وه وویل بین الافغاني خبرې باید د دغه هیواد د خلکو په مالکیت او رهبرۍ وي او پکې د ټولو اقشارو استازي حضور ولري. ښاغلی لینزر په قطر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ خبرو ته په اشاره سره وویل
زه فکر نه کړم چې سوله به له افغانستان نه بهر له طالبانو سره د یو هیواد د خبرو له لارې ټینګه شي. دا به په یو هیواد کې دوامداره سوله ټینګه نه شي کړای.
دی وایي د نړیوالې ټولنې او ملګرو ملتونو لومړیتوب په افغانستان کې سولې ته رسیدل دي. دا په داسې حال کې ده چې له تیر کال را په دې خوا د امریکا متحده ایالاتونو په قطر کې د طالبانو له سیاسي ډلې سره د افغانستان د سولې په اړه خبرې کړې دي، خو تر اوسه دغو مذاکراتو مطلوبه پایله نه درلوده. د دغو خبرو اترو وروستی پړاو له شپږ ورځو وروسته د قوس میاشتې په دوه ویشتمه نیټه پای ته ورسید چې درې اونۍ مخکې طالبانو اعلان وکړ له خپلو مشرانو سره د سلا مشورو لپاره دغه خبرې اترې په موقت ډول درېدلې دي. د دغې ډلې د پوځي برخې ویاند ذبیح الله مجاهد له دې وړاندې ویلي چې د تاوتریخوالي کموالی د امریکا غوښتنه ده. د نوموړي په خبره دا مهال د طالبانو استازي په همدې اړه له خپلو مشرانو سره مشورې کوي. هغه څه چې تر دې مخکې رسنیو ته راوتلي دا دي چې امریکا هڅه کوي د سولې له هوکړې وړاندې طالبان اوربند اعلان کړي، خو طالبانو تر دې دمه اوربند نه دی منلی. تازه افغان حکومت یو ځل بیا په ټینګار سره وایي چې له طالبانو سره مخامخ خبرو اترو ته چمتو دي. د ولسمشر مرستیال ویان لطیف محمود د پنځشنبه په ورځ کابل کې رسنیو ته وویل د طالبانو له چمتو کېدو سره هم مهاله به حکومت هم خپل مذاکراتي پلاوی اعلان کړي.
توقع دولت جمهوری اسلامی افغانستان این است که طالبا
د افغانستان د دولت تمه ده چې طالبان د امریکا سره خپل خبري وکړي. هر کله چې هوی طالبان او امریکا هوکړې ته سره ورسېدل د افغانستان دولت چمتو دی چې یو داسې مختص او ګټور پلاوی چې د افغانستان له دولت نه استازیتوب وکړي شي معرفي کړي.
خطر دولت جمهوری اسلامی افغانستان بشه معرفي وکړن.
د لطیف محمود په خبره د سولې د مذاکراتو د پیل لپاره د حکومت یو شرط اوربان دی. په دې سره د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د استازي مرستیال توبی لینزر ویلي دا ډیره مهمه ده چې د ملګرو ملتونو سازمان د امنیت شورا غړي د سولې پروسې لپاره کافي فضا رامنځته کړي ترڅو د هغه په خبره رهبری او مالکیت د افغانستان د اقشارو ترمنځ وي. فیروزه عزیزی، آزادی رادیو، کابل.
آزادی خبری مجله اوری.
دوستانو وس برا شودی ته چې نړیوال رسنۍ د افغانستان په اړه سوي صفیو لاستانک زیور ته کتنه کړي.
د اوربند په اړه زده او نقیز راپورونو د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې پام ور اړولې. نړیوالو رسنیو د اونۍ په پیل کې راپور ورکړی و چې اوربند نږدې دی. د واشنگتن پوسټ په لیکنه په دې اړه راپورونه وروسته تر هغه خپاره شول چې د طالبانو څو مشرانو په پاکستان کې غونډې وکړې. واشنگتن پوسټ د طالبانو د ویان ذبیح الله مجاهد په حواله د دې ډلې یو بیان ته هم اشاره کړې چې ویلي دي د دې قصد نه لري چې اوربند اعلان کړي. افغان پوځ وایي تر هغو چې طالبان سولې ته غاړه کې نږدي د دوی لخوا به هدف ګرځول کیږي. ورځپاڼه لیکي یو نظر دا دی چې په پاکستان کې د طالبانو مشرانو په یو اوربند موافقه کړې، خو یو شمېر نور سیمه ییز قمندانان بیا د اوربند مخالفت کوي. افغان حکومت هیله ښودلې چې طالبان په مستقیمه توګه له دوی سره خبرو ته کښېني او اوربند ته غاړه کېږدي. خبریال او سیاسي تحلیلګر سمی یوسفزی ازادي راډیو ته ویلي د طالبانو د سیاسي دفتر غړیو په اوربند نه بلکې د تاوتریخوالي د کمښت په اړه په پاکستان کې له خپلو مشرانو سره خبري کړي. یوسفزی چې د طالبانو له سیاسي دفتر غړیو سره پیژني ویلي د تاوتریخوالي د کمښت د موافقې جزئیات او نیټه لا نه ده مشخصه شوې. یوسفزی د تاوتریخوالي په کمښت باندې موافقه د بین الافغاني خبرو او بیا وروسته د اوربند لپاره مؤثره وبلله. هیل خبرونه په 2019 کال کې د امریکایي پوځیانو په تلفاتو تو مقاله لیکلی د خبرونی په لیکنه تیر میلادي کال ولس امریکایي سرتیری په افغانستان کې وجل شوی چې دا له 2015 کال راهیسې په یو کال کې د وجل شوی امریکایي پوځانو تر ټولو لوی شمیره ده. هیل خبرونی په افغانستان کې د سرتیرو د کمښت په اړه د امریکا پریکړې ته هم اشاره کړي. د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ له دې مخکې ویلي و چې په افغانستان کې 8500 ته د سرتیرو د شمیر د راکمولو په اړه فکر کوي. هیل خبرونی لیکلی په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د شمیرې په اړه ولسمشر ټرمپ او کانګرس په میاشتو مخالفت پاللی. د خبرونی په لیکنه د امریکا د کانګرس جمهوري غوښتونکو غړیو ټرمپ ته څو واره خبرداری ورکړی چې طالبان لا هم د یو ګواښ په توګه په سیمه کې موجود دي او په کار نه ده چې سرتیری راوایستل شي.
ازادي راډیو ته د رسیدلي سند پر بنسټ د شکایتونو البته د انتخاباتي شکایتونو کمیسون سره د ثبت شوو 14500 شکایتونو له ډلې د طبقه بندۍ وروسته 2104 نوي شکایتونه معتبر ګڼل شوي. دا سند ښیي چې د عبدالله عبدالله او ګلبدین حکمتیار د ټاکنیزو ډلو سم نمایي او د محمد اشرف غنی د ټاکنیز ټیم نګدی زر شکایتونه به اعتبار شمیرل شي. امید زهیر مل په دې اړه رپورت لري.
ازادي راډیو ته د یوې معتبرې رسمي سرچینې لخوا په ورکړل شوی سند کې ښکاري چې د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون د شکایتونو له تصفیه بندۍ وروسته 3304 شکایتونه بې اعتباره کړي دي. د دې سند پر بنسټ د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون سره 14500 شکایتونو له ډلې د کمیسیون 2196 معتبر شمیرلې دي. که څه هم د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې ټاکنیزې ډلې 8000 شکایتونه ثبت کړي وو، خو له تصفیه بندۍ وروسته یوازې 3305 شکایتونه معتبر ګڼل شوي. د محمد اشرف غنی په مشرۍ د دولت جوړونکو ټاکنیز ټیم چې نږدې 3000 شکایتونه یې ثبت کړي وو، 2018 شکایتونه معتبر شمیرل شوي. د اصول او اسلامي عدالت ټاکنیز ټیم چې مشرۍ ګلبدین حکمتیار کوي، نږدې 15000 شکایتونه ثبت کړي وو، خو کمیسیون یې یوازې 2405 شکایتونو ته اعتبار ورکړی دی. همدارول رحمت الله نبیل د امنیت او عدالت ټاکنیز ټیم لخوا 15 ثبت شویو شکایتونو څخه یوازې یو معتبر شمیرل شوی دی. دا سند ښیي چې تر ټولو ډیر ټاکنیز شکایتونه په ننګرهار ولایت پورې اړوند دي چې شمیر یې 2203 اتیاو ته رسیږي. کابل په دویم مقام کې دی او پکې د با اعتبار شکایتونو شمیر 2201 ښودل شوی دی، او په درېمه درجه کې پکتیا ولایت دی چې پکې 1203 اتیا شکایتونه معتبر ګڼل شوی دي. خو خوس، غور، دایکندي، هلمند او پکتیکا هغه ولایتونه دي چې هیڅ یو شکایت پکې معتبر نه دی ګڼل شوی، مګر جوزجان یوازینی ولایت دی چې 4 شکایتونه پکې معتبر شمیرل شوی دي. ازادي راډیو ته رسیدلی سند پر بنسټ په معتبر شکایتونو کې تر ټولو ډیر شمیر د ټاکنیزو جرایمو اړوند قضیو ده چې تعداد یې 2900 ته رسیږي. د ټاکنیزو تخلفاتو شمیر 2615 او ټاکنیزې تخته بیا 1219 ښودل شوی دي. په دې سند کې همدا ډول ډیر شمیر شکایتونو ته په لومړۍ کټګورۍ کې ځای ورکړل شوی ده چې شمیر یې 6900 ته رسیږي. د افغانستان د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون د معلوماتو پر بنسټ اوس مهال په ټولو ولایتونو کې د شکایتونو د څېړلو بهیر پیل دی. د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون د طرزالعمل له مخې د دې کمیسیون ولایتي دفترونه باید تر راتلونکو شپږو ورځو خپل پریکړه وکړي، خو یو اندېښنه پر دې ده چې شاید ثبت شویو شکایتونو ته په کتو په ځینو ولایتونو کې دا بهیر په خپل وخت بشپړ نه شي. د افغانستان د آزادو او عادلانه ټاکنو بنسټ اجرایي رئیس یوسف رشید وایي د معتبرو شکایتونو شمیر ته په کتو کېدای شي د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون ونه توانېږي دا بهیر په خپل وخت پای ته ورسوي.
دوی باید په دې اړه باندې یو قانوني لایحه پیدا کړي چې د دې کارونو په ولایت کې رسول کېږي، او دوم داسې جرمونه په دې برخه کې راغلي دي، نه پوهېږم چې شکایتونه خو کله چې پایلې لانېږي باید ډېری د پایلې په اړه باندې وي. داسې په دې کې کوم جرایم نغښتي دي یا شامل دي، پکې تصویر د اسنادو ده په آراو په عمار کې فرق اوستل دي، هغه خامخا جرمي حالت لري. یو څېړنه هم وخت نیسي که چېرته دا جرایم بیا راجي کېږي عدلي قضایي بنسټونو ته، خامخا هغه پروسه بېله اوږده ده.
د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون وایي دوی به د راتلونکې اونۍ په لومړیو کې روښانه کړي چې په کومو ولایتونو کې دا پروسه په خپل وخت نشي بشپړېدای. د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون د شکایتونو د ثبت له ورځې تر پایه 30 ورځې وخت لري چې دا بهیر بشپړ کړي. خو دا چې دا کمیسیون به په خپل وخت کارونو په بشپړېدو کې بریالی شي او کنه، تر اوسه ورته روښانه ځواب نشته. امید زهیر مل، ازادي رادیو، کابل.
ازادي رادیو ته غوښنيسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ترکیې پارلمان لیبیا ته د ترکیې ځواکونو د استولو طرحه د پنجشنبې په ورځ تصویب کړه. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان چې واکمن ګوند د پارلمان اکثریت جوړوي تیره میاشت ویلي وو چې د لیبیا صدراعظم د دې ځواکونو د ځای پر ځای کولو غوښتنه ترې کړې. فریباد ساحر د رپورټ نور جزئیات تراوري.
د ترکیې د پارلمان غړو د پنجشنبې په ورځ په یوې بیړنۍ غونډه کې د رایو په اکثریت ومنلې چې د دې هیواد پوځیان په لیبیا کې یو کلن ماموریت پیل کړي. د ترکیې د پارلمان رئیس مصطفى شانتوب د رایګیرۍ پایلې داسې اعلان کړې: دا د آزادو رایو نتیجه ده چې د ولسمشرۍ د 1440 شمېرې وړاندیز پر اساس راوتلې دي. د رایو شمېر 509 و چې 325 یې موافق او 104 اتیا یې مخالف رایې دي. دغه ترکیې ځواکونه به د لیبیا په پلازمینه ترابلس کې ځای پر ځای کېږي او د حکومت تر څنګ به درېږي. ملګري ملتونه په لیبیا کې د صدراعظم فایز سراج په مشرۍ حکومت ملاتړ کوي. خواخوا په ختیځ کې د لیبیا یو ځواکمن پوځي خلیفه هافتر ته وفادارو پوځیانو او توندلارو جلا حکومت جوړ کړی دی. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان تیره میاشت وویل چې د لیبیا صدراعظم سراج فایز هغه هیواد ته د ترکیې سرتیرو د استولو غوښتنه کړې ده. دا غوښتنه په نومبر کې د هغه تړون تر لاسلیک وروسته سوی چې د انقره او ترابلس ترمنځ سوی دی او د همدې تړون له مخې انقره اجازه لري چې خپل پوځیان لیبیا ته واستوي. په عین حال کې دا سندیشنې هم شته چې ګواکې د ترکیې ځواکونو په ورتګ سره به په لیبیا کې وضعیت لا کړکېچن او سیمه به شایي بې ثباته سي. انقره وایي په لیبیا کې د ترکیې ځواکونو ځای پر ځای کېدل په لیبیا او ختیځې مدیترانې کې د ترکیې د ګټو د خوندي کېدو لپاره مهم دی. دا هغه سیمه ده چې ترکیه ځان پکې منځوي احساسوي، ځکه یونان، قبرص، مصر او اسرائیل هلته یو انحصاري اقتصادي زون جوړ کړی او د تیلو او ګازو د موندلو لپاره زمینه برابروي. د ترکیې د پارلمان تر پرونی پریکړې سمدستي وروسته د مصر د بهرنیو چارو وزارت دا اقدام وغنده او پر نړیوالې ټولنې نیغ وکړ چې پر وړاندې غبرګون وشي. په ترکیه کې د دې طرحې مخالفین وایي دا اقدام به په لیبیا کې شخړې نورې هم ډېرې کړي او په سیمه کې به ترکیې ځواکونه له خطر سره مخامخ کړي. خو د دې اندېښنو په ځواب کې د ترکیې د واکمن ګوند یو غړي اسمت یلماز ویلي هغه لیبیا چې قانوني حکومت یې تر ګواښ لاندې دی کولای سي ترکیې ته د بې ثباتۍ د خورېدو سبب سي. د ترکیې حکومت تر اوسه د دې ځواکونو د استولو په اړه نور جزئیات نه دي خبره کړي. د ترکیې د ولسمشرۍ ماڼۍ په یوه اعلامیه کې راغلي چې د پارلمان تر پرونی پریکړې وروسته د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ له ولسمشر اردوغان سره ټلیفوني خبرې وکړې او د سوریا او لیبیا پر وضعیت بحث وکړ. د اعلامیه په وینا دواړو مشرانو د سیمه ییزو موضوعاتو د هواري لپاره د ډیپلوماسۍ پر اهمیت خبرې وکړې. د سپینې ماڼۍ په یوه اعلامیه کې بیا راغلي چې ولسمشر ټرمپ خپل ترکیې سیالته ویلي چې پردي د لیبیا وضعیت کړکېچن کوي. په لیبیا کې جګړې په تیرو څو اونیو کې وروسته لا غزور واخیست چې خلیفه هافتر د ترابلس د نیولو لپاره د قاطع او وروستۍ جګړې اعلان وکړ. عربي متحده امارات، مصر، فرانسا او روسیا د خلیفه هافتر لخوا د اعلان شوي حکومت ملاتړ دي، خو ترکیه، قطر او ایټالیا د سراج په مشرۍ د ترابلس د حکومت پلوي کوي.